Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ 12مه او د جولای 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. اوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکې اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کوي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلي. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورسپانې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې وه او په لیکلې بڼه یې څه نه وو ورته وړاندې کړي. د امریکا کې د روسیې سفارت دا راپور نه رد کړی دی او طالبانو هم ویلي دي چې دوی له روسیې انعامونه نه دي ترلاسه کړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال در جریو پورې هندوانه کرل شوې ده او لس زره ټنه حاصلي ورکړی دی. مجموعي عاید چې 24 میلیونه افغانۍ به د خانم ته ورسي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو ترڅنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو پانګونه شوې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړونده. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاق کیږي، خو تهران په دې تورن دی چې لویدیزوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یو امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې که کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلنازې وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پا پاریس کې میشتې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. سولې ته د افغان ولسمشر نوي ګامونه. راتلونکې اونۍ هم له ګاونډیو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکوي.
ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه باندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنې نهایي سي.
په برچی کې د بې پوله ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکان را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وراند پدی روغتون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دایی بی برخی لپاره خووست در طول روغتون لپاره سلوی کتا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربند غوښتنه وکړه. غزنی کې وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چو وغایوی متاتکی غلکی ار لوباک ار مشکلات جوړیوی د اوس په خپل داسې ما د ارس ز په خپل مخه مخیم.
نور مسائل همشته هیله دا تر پای مو ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکې اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سوله خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان حکومت د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 4 سره طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یکشن به پورې ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه باندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي. په عین الحال که دا بدلون ده مبادله ده ټول موږ بندیان چې طالبان سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کیږي بیل دینه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کیږي
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي پس لغ نه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې مینه یې ښودلې ده اندونیسیا ازبکستان جرمني ناروې چین روسیه جاپان باندې نارکولې سو نورو باندې
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی خو د په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي خو حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالی ته دوام ورکړی د تاوتریخوالی په لړ کې یوه نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو په برچی سیمه کې پر یو روختون او هلته هم د زیګنتون پر څنګ برید وکړ هغه برید چې پراخ غبرګونونه یې وپارول برید په ظاهره د داعش وسلوالو وکړ خو حکومت یې پړه په طالبانو واچوله وروسته بیا امریکا وویل چې برید د داعش لخوا ترسره شو اوس دغه روختون له یو نیم میاشت ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوی خو هلته مسؤلین وایي چې هغومره کارکوونکي نه لري لکه پخوا یې چې لرل په هغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون وویست نه ووژل شول په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه سلویښت تنه متخصص ډاکټران نرسان قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل دوایي یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په درويشتمه ډلیز حمله وشوه چې لاملې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون وویشتنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه د بیپولو ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده خو له دې خونړۍ حمله وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزې او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را که ام اس اف با 300 و بالای 360 نفر
عامې روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روغتون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روغتون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمه توګه پر مخ یوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوله بتانیم
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړنه ده دی وای لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی تام روختیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روختون لپاره یو سل ودرش نور بالمقطع کارکونکي ونیسي ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي د برچی په دې سلبستریز روختون د حمله مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورسره تر بلې د پراختیا په حال کې دی په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي. عصمت ساروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ویا ټایمز ورځپاڼې چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو، یو ور بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یو اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړه چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپور غوښونه کانه کړی دی. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه وو؟ د موضوع ته نیوز ویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي. نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړې. پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسي استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
په غزنی کې یو شمیر کارګر وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامله ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي او یا هم په نشو روږدي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر او د موضوع تفصیل.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي اته نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک کار ته بوزي خو کار نه ور پیدا کیږي.
یو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وږی وي متات کی غل کی ار لوبک ار مشکلات جوړی وي. دا اوس په خپل داسې ما د ارس ز په خپل مخامخ یم، یعنی ارس ته زراجم مجبور یو سره کم ته وک نو مخ په خپل مار په دې راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې لخپل نيسته یو د کار له نشټوالي سره ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دی وایي د بیروزګاری لامل ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. آتیکولا وایي تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي خو بیا هم کار نه ور پیدا کیږي. دی وایي هر ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کا دی دولت مخالفینو سره ودری چاره نشته، دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودری.
آتیکولا وایي داسې کسان هم دلته ست چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وژناستی وي.
نفر غلای و په یو نیم سل پیدا بیا چنه چنه اخر راته و د غرمې په ماړی دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په ماړی و چلوم، زه به د فامیل ته چې وړم مجبور یم یا په پلان لاندې نه استوم یا په لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سره ودارم، بل هم هیڅ چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار جموین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوګیانو یو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. اجموین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم. دا څوارلس نفر عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي او غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اقتصادی مشکلات نبود دی، صنعتی تحکم دغه باعث دیده ده چې په غلکونو کې خلک زیات شي او کار پیدا نه شي. موږ داسې کوم پروګرام نه لرو چې موږ یعنې مستقیمن څوک په کار وګمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا ته د دې مبارزې لپاره فرانسې او مسوده وړاندې کړې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېشي. له جګړه مارو څخه د دې اوربن غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف هوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتخاب کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحد ایالاتونو په خپلې اعلامې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کورونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
و موردل چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. بل لورته د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 19 مضرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او په نجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لویې سرغړونې بللي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړ ایستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې، د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سږ کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 ډیر زرنجونی په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شزو د برخي کمشنر شبنم صالحی وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي.
بسیار تعداد کم زوجای زیر سن
دا وی په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر دوه اویا ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنها موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري سره روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیایي هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي او د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
درته وایي چې څو کلنې؟
زه شپېته کلنه خو وایم.
چیرته اوسیږي؟
کارتینو کې د چمن کې.
تاسو لا ولا کوچان وې وروسته خوخه کړې چې کوچاني ژوند وکړي؟ څنګه خبر وا؟
موږ کوچان وختینی وو، خو دروم وینم یو مثال د خبرې او غو خوسه او رای میګم کول اوس هم بیا میګور چې نشته.
دا اوس د کوچانو په کالې کې هم تغییر راغلی. مثلا ز ګورم تا د سکالي اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوسل نه کوچان دا ولي
من دروم وینم دا جامه ده.
ښه،
موږ چې خدای پیدا کړی دام دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړی ته تغییر کبیر هند لرم.
اکثره کوچان بیا غ کالیا غونی چې رنگ رنگی خوښته د دوزی پکې کړی.
هغه د دوزی کې یو پیسې کې یو وګد کمیسونه کې دي سات کې شي خچې کې دی هغه موږ کو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خوښته کالیا غونی کې تاسو
هغه دا غ خکاری موږ ته دا خکاری تا ته دا خپل خکاری
بیا کالی په کوټ خپل ګنده خیاط لري چې رقم
څوک خیاط ورکوي او زه چې په خپل ګنده
خی خیاط هم ته نو
نو خیر د خپل کاله خیاط هم
که چاو چاتی ګنده ورته دی
ګنده ته می ګنده نورګارو ته می ګنده ځان ته ګنده
تر اوسه دی هغه خوښته کالی چې ګنده دي چاته دی ګنده دي
ما ګورګانو ته می ګنده دي لورګانو ته می ګنده دي دا سې دي
دا ټوټاپ سی بیا خپل بازار ته ځي کی سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیاته مننه خیر اوسې
قربان دې شم تا نه مننه خوشاله لاره خدای دې ژوندې لاره.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرېږي. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره خوښه کوي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. فیسبوک هم لرو facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. فرشته نگار راغلی چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي. فرشته جانې سلام شي.
سلام.